ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختبری السلام علیکم طالبان د ملي اردو د بیا جوړېدو خبر ورکوي داسې پوز چې شزی به هم پکې وي وړاندې به د دې جزئیات تر سره شریک کړو په نورستان کې د مرستو د ویش لړۍ روانه ده
کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر د پاکستان پر نورو قومونو ژغ وکړ چې د ادارې پر ضد د په وینا ورسره لاس یو کړي تروی بجے یو شمیر نور مطالب ہم لازادی رڈو اوریدل شئی خطر ہر سمخ کی خبرون اللہ صفی اللہ سنگزی سخ
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکال په ټول توان په افغانستان کې لګر زندم رستندوی ټیمونو ملاتړ کوي طالبان وی دی یوې سلزره کسیزی اردو د جوړولو کار په بشپړېدو ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویل ک روسیا پر اوکراین نور ته هاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع جواب ورکړي خبرونه د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکال په ټول توان په افغانستان کې لګرځند مرستندوی ټمونو ملاتړ کوي څو اړمنو ته مرستې ورسوي جورج لایا ای جی په خپل ټوټر باندې دا خبره کړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق ته مسول زیاته کړي چې سیار ټمونه په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې فوق العاده موثر تمام شوی او د ګڼو خلکو په تیر بیا میندو او ماشومانو لپاره اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدماتونه وړاندې کړي دي د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې افغانستان کې دروشت میلیونه خلک له لوګي سره مخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په سخت خطر کې دي د طالبانو حکومت وایي د یوې سلزره کسیزی اردو د جوړولو کار په بشپړېدو دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ازادي راډیو ته وکړه هغه ویل د پوز د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانیو مسلکي افسران به هم پکې وي ښاغلی مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوز کې د ښځو د شاملولو خبره هم وکړه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ریاست پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې وویل له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې اورېدل نن پیلېږي او تر سبا دوام کوي د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 15 تر 50 ملي متر او د واورې هغه له 15 تر 50 سانتي متر اټکل کړی تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي په سالنګ کې د درنې واوري اوریدل او وقفه ای توپان د جمعې نه وخت پیل شوی چې دغه پوینات څو ورځې به دوام وکړي هغه ویلی و دغه لار د ټیلری موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی له یو ډله افغان او روسی پانګوالو سره لیدلی دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبرې د خبره په خپل ټوټر کړی او د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خبره کړی دي هغه ویلي په دې لیدنه کې له روسی پانګوالو سره د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفی د قانونو د استخراج او دارنګ د سیمنټو د تولید د یو شرکت د جوړولو په اړه باندې بحث کړی دی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي ک روسیا پر اوکراین نور ته هاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع جواب ورکړي سپینه مانی وای ولسمشر بایدن تیر شپه له زیلنسکی سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ د سپینه مانی ویان د جنساکی ویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه ونې د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له لارې پیلېږي دا په تیرو درې اونیو که دوی موارده چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي د اوکراین پر پوله د سلګونو زره روسی پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده په کیف کې چارواکو اندېښنه ښوولې چې روسیه ممکن پر روانو اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي خو روسیه دغه تور ردوي اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنې پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بنت پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل، موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنجشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د څلورم ډوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کورونا ویروس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډېر کسان اخته کړي دي، خو داسې ښکاري چې د کورونا ویروس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکنیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید 19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالې د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل شو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکېني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده، په وار وارې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستورات او د ماسک د کارونې د مؤثریت په اړه شک ښوولی دی. روغتیایي متخصصان وایي کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخې تر ډېره نیولې ده. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د افغانستان د ملي ورتو د جوړولو لپاره کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پوځ جوړش لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. شاغله مجاهد د غشان د اړتیا پر مهال په دې پوځ کې د شزو د شاملېدو خبره هم کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوری نظام ځینې پخوانی سرتیري د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپل دندو ته اور وګرځوي. نور حال د فیروزی عزیزی پورا پور کې.
طالبان د افغانستان په ټولو قلوردوګانو کې د نوي پوز د جوړولو د کارونو د روانېدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې که څه هم د نوي جوړیدونکو ملي اردو د کرش میر پاړه څه ونه ویل، خو تایید کړه چې اوس مهال د دوی د حکومت د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي. ښاغلی مجاهد وویل د اړتیا له مخې به وروسته د پوځ په لیکو کې ښځې هم شاملې وي. هغه وویل چې کله چې عملیاتونه کېږي په تلاشۍ او نورو مسایلو کې ښځو ته هم اړتیا شته. وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبان هوډ لري د 100,000 په شمېر اردو جوړ کړي. همدارنګه څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فصیح الدین الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري د 150,000 په شمېر اردو جوړ کړي. خاغلی مجاهد د ملي اردو د لوجستیک او تجهیزاتو په اړه وویل چې د دوی حکومت پلان لري چې د دوی لوري په جوړیدونکو ملي اردو د هیواد په کورنۍ عوایدو اکمال او تجهیز کړي. ذبیح الله مجاهد وایي انتحاري یا د دوی په خبره استشهادي جالبه هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځنګړو ځواکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړتي چې په خبره د خاص عملیاتونو لپاره به کارول کیږي. نوموړي وویل د ملي اردو په لیکو کې به پخواني مسلکي افسران هم وبلل شي، خو د تیر جمهوري نظام د ملي اردو ځینې افسران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د ژوند د خوندیتوب تر څنګ په نوي جوړیدونکو پوځ کې دوی ته هم دندې ورکړي. د دې ډلې د تیر حکومت د ملي اردو افسر نجیب الله او د کمانډو ځواکونو یو افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي. هر یو تر شپږو کلونو زیات موده د تیر نظام په ملي اردو کې دندې ترسره کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هیواد خدمت ته آماده دي په دې شرط چې دوی ژوند وژغورل شي او امنیتي مشکلات ونه لري. دغه پخواني افسران ځکه داسې څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو لوري د پخوانیو امنیتي ځواکونو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي دي. همدارنګه وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو له خپل واکمنۍ وروسته تر همدې ورځو شاوخوا 100 پخواني امنیتي ځواکونه وژلي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي د خپل مشر ملا هیبت الله فرمانی چې د عمومي افق په اړه دی په خپل ځای دی. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم طالبانو په بیلابیلو خبریناستو کې د نوي پوځ په برخه کې د پخواني مسلکي افسرانو وربللو خبره کړې وه. د طالبانو په لاس افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د ورستۍ راپورونو مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو. خو د تیر میلادي کال د اگست د 15مه نیټه د طالبانو په واکمنۍ د پاوز او پاشل سره چې یو شمیر یې له هوا د بهر او ځینې هغه وسته په افغانستان کې پاتې دي بيداندو ګرځي. بلې شیبر سه
مننه. و موردل چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل دي چې دوی د پاوز په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او کچرته اړتیا و په دې پاوز کې به شزي هم شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکی په پوله کې یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتی واوري له امله مړه شوې ده. د ترکی وان ولایت هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې افغان میرمن ترکی ته د اوشتو په لټه کې و، خو د سړې هوا او زیاتی واوري له امله یې په لاره کې ساور کړه. په خواله رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمن دوه ماشومان ایراني کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله سنسی په دې اړه راپور لري.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلی کې د یوې افغاني میرمنې مړه پروت ده. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایراني او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړی او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې لدې ماشومان سره مرسته وکړي، څوک ګرمي او بور کوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکی وان ولایت یک شنبه له غرمی ورسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خبره شول چې یو مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکی خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شو چې دا غمجنه پیښه د ترکی په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی، دا کلی د ترکی پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمیر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلني راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6.5 لکه افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړی په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2 میلیونه او 2 لکه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې خپرې شي. همدارنګه هغه مرکې چې د ورځې په ترڅ کې ازادي راډیو خپرو هغه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې شته. همدارنګه ویډیوي خپرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ستاسو په خدمت کې ده. تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیوي راپورونه او مرکې هم زموږ په ویب پاڼه کې واورئ. دولس بجی او پینزل سقیقی دی اقتصادی خبرون سمخه کهو چه دا افغانستان تازه مهم اقتصادی خبرون سدی.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت په پټول هیواد کې د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې په مخه یو پلاوی ټاکلی دی. د دې وزارت وین مولانا زهیر نن ازادي رادیو ته وویل یاد پلاوی په ټولو ولایتونو کې د وړو له فابریکو او سیلوګانو څخه لیدنه کوي او د دې ستونزې بل نږدې اوري. د ښاغلي زهیر په خبره د وړو د فابریکو او سیلوګانو ټولنې مسؤلونه هم تېره ورځ د وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې د بانکي سیستم او سوداګریزو لارو په برخه کې دي. مولانا زهیر وایي د وړو د فابریکو سیلوګانو د ارزونې یوه موخه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وړو د بیو پورته کیدل دي چې دوی غواړي په دې توګه دې ستونزې ته یوه حل لار ولټوي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ډالر په پورته کیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی او د یوې بورې وړو بیه له 1,450 څخه 2,500 ته پورته شوي. په افغانستان کې د فولادو، پلاستیکو، ګولډن سټون، ګرین سولر او بیتریو فابریکو خاوندانو د خپلو ستونزو د هواري په مخه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو سره ناسته کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نن سه شمه په دې اړه پیوې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یادو فابریکا لرونکو د بانکي نظام غیر عادي فعالیت په بهر کې د سوداګرو بند پاتې شوې نقد شتوانی او د واردونکو توکو پر سر لوړې تعرفې هغه موارد یاد کړي چې د حل لپاره باید اقدام وشي. د خبر ځای په حواله د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومن د فابریکو خاوندانو ته د دوی د ستونزو د حل کې دوښمنه ورکړې ده. دغه فابریکا لرونکي په داسې حال کې خپل ستونزې تر مسؤلینو رسوي چې له دې وړاندې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د پرتو ستونزو له امله شاوخوا 40% فابریکې له فعالیت غورځېدلې دي او مسؤلین یې ګواښ کړی که روان حالت کبو د سوداګرۍ او پانګونې لپاره لازمه زمینه برابره نه شي ډېرې نورې فابریکې به هم له ورته حالت سره مخ شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 3 پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 14 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 22 پوله، زر هندي کلدار 1299 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1535 افغانۍ.
لاقتصادي خبرونو به یو اقتصادي مطلب ته مخه کړو. په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. هرې کورنۍ سره شاوخوا 250 امریکایي ډالر مرسته کیږي. شاوخوا مې ځکه وویل چې دا یو پلان ورکول کیږي. په لومړي قسط کې 15,000 افغانۍ ورکول کیږي. د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسې سره شوی دی. تفصیل پرې راپور کې.
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لاره 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د غمرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي.
زمون کومکونه د نسب په مالیم برسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمرای سروي شوه ده او چې د نسب له خوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمرای قسط کې 15,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام و اما وایګل کې روانه ده. نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځيږي.
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي، خو غوښتنه دا ده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي. د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګار دي، وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوښمه ورته رسول کیږي. خو زمونږ یوازینۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي. زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوښمه ورسیږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحال دي. واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي.
په نورستان کې 15,000 کورنیو سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلي او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي، خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې درویشت میلیونه کسان ولږې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې یې درې نیم میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان له لوري په تیرو څو کلونو کې له ادعا سره سم د پاکستان لخوا توغندي وشتل کېدل. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دا ډزې بندې شوې. په روسیو کې یو ځل بیا دا ډزې پیل شوې دي چې د ځینو پیښو ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم خپرې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د دې خپرونې په 2 نیمه کې، یعنی تر 12 بجو وروسته، بحث اورېدلی شي. خو اوس په بیا هم پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر ښار کراچۍ ته به مخه کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی که داسې ونه شي نو شایي اوبه له سره تېرې شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دغه خبرداری وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې له پښتنو سره تعصب روان دی. پی ټی ایم یا د پښتنو غورځنګ له تیرو 2 میاشتو رئیس له زندانه د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې زیاتې کړې دي او اوس وایي که ضرورت و نو د بلوڅو او سندیانو سره به په ګډه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریونونه وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخدي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 مشهوره جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پرېښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلې، خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2020 کال د دسمبر پر 14مه په پېښور کې نیولی وو او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوټ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي. خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه به د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درد شوي ایف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواهی دریس خودله چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانۍ ورکړي چې له وجې په قبایلي ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد د پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یې مظاهره کوي.
تاسو ل پیغامونو
منم ګل محمد یورور د ډن ولسوالۍ سره زما تر کوم زموږ ماشونه باندې د غورور تس یو کوشش سره وکي او د غزوانی وکي چې ما دې سپ د پیغام یو دوه درګه سره د غکې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کړه د کندارانو د پدلارې کې راځي په وروړي در بدر یا یو بل کوم کر سره وکي یا ما خپل ماشونه راکې مو څنګه وکړو په خدای د کندارانو سره دغه نه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دی بیا بل یو چې تاسو اوس مې داري یعنی په خدای د وو محمد پور وړي په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کوم کو جره سره و کی چې راغ نه راکی کوم کو جره سره و کی موږ په خدای د فکر سره مخامخ راغ موږ پیغام نه شر کی چې وروره د طالبانو چارواکي واوري د موږ څنګه مش په زمه نه است بل څو مولا کده یو هغه ني مولا کده دی.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کل ګلدین تای سره په تماس کې مده دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مېبین خلق او د الله د اسری د لپاره پراته دي. زمونږ حکومت ته دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومه کم کاوه کوم تاسو بنات کوم زئی د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د اسریزه پاره هغه نه چا مواد ورکړي دي نیمه په مواد کې بخښ ورکړه نو ته خو دې دغه کړی زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړوله چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په د وسپنه 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې نه خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د الله د اسریزه پاره په کوم کې پراته دي کار دې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان استانکی اسپیټال او ډاکټرانه او اندرنګه د ویلې خو د چا وسه نه کیږي د څه مریضان فاران چې په کوم دی پراتیج یو د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دی او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګوي کې پراتیج یو داونه د ویلې لاسه کیږي د غشاني خلکو لپاره سرکاري د وین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست چې دا کم دی لسی دي د واده لپاره دوه لپاره چې د حقیقت کې نه دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او سجی راډو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لړګره نن د جنوبی افریقا او هند ترمنځ په جنوبی افریقا کې ټیسټ لوبه پیل شي. دا لوبه په همدې شیبه کې پیلیدونکې ده، یعنی تقریبا یو د خبروسته تیر اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ میچ تر سره شو. هغه هند وګاټه بل ټیسټ میچ د نیوزیلند او هند ترمنځ روان دی، نن یې درېمه ده. په دې لوبه کې چې نیوزیلند د ټیسټ لوبو په اتل دی په نړۍ کې بنگلاديش ته شلو بدلې دي. بنگلاديش تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 401 منډي جوړې کړې دي. تر دې مخکې نیوزیلند بیټنګ وکړ، نیوزیلند په پیل کې ډېر ښه روان وو، ډېر کم کسانې په 1990 باندې دوه کسان او ټو خو وروسته د نیوزیلند لوبغاړي ډیر ژر شر یو په بل پسې وسوسېدل چې 328 منډې جوړ کړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د دې لوبې له دوه ورځې پاتې دي. معلومه شته چې په راتلونکو دوه ورځو کې لوبه په کومه خوا روانی شي. تر دې دمه بنګلدېش 3 منډې تر نیوزیلند مخکې دی، خو که دا لوبه مساوي هم شي د بنګلدېش لپاره دا یو ویاړ دی چې د ټیسټ لوبو له اتل سره په دې ډول باندې لوبه کوي. وړاندې دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې بحث لرو. دا بحث د دې په باره کې دی چې د پاکستان لخوا له ادا سره سم د افغانستان لور ته توغندي وشتل کیږي. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، 12:50 دقیقې د لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
طالبان وی دی وی سل در کسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړې دودی دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام عنفی له یو ډله افغان او روسی پانګوالو سره د تیلو او ګازو د استخراج او تصفیې په اړه باندې خبرې کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولودمیر زیلنسکی ته وویل که روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ورکړي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ په خومره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید-19 ناروغۍ ضد څلورم ډوز تقویتي واکسین ورکوي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر ګرین حساب وربند کړ.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی، زه صفی الله ستانکزی یم. یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتری پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو او همدارنګه د کندهار او په دې خوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دې خوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو 2 ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي. پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي؟ څومره افغان ولس زیانمن شوی دی؟ باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلوماټ و، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړه اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي؟ اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیده صاحب، تاسو ته خپلو ټولو د تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې 70 کلن عمر لري او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړی ده او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هیواد، یو تاریخي هیواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هیواد پاکله په دې 50 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي، خو زه دی نظامی افسر په توګه ویل سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دوی کوشش کوي خپل مخو اهداف ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نو دولت مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپل د مخو لپاره کار کوي، نه د طالبانو دوستان دي، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کوم دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډېرو دغه د ډیورند ملحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو پرڼو سره ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلې دي. ډېر مقاصد لري دوی. په دوه مخه درې مخه سیاست کوي. تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمیت وپیژني چې موږ ورسو او دا وکړو چې تاسو ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وري تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا چې راغلی یو ماده ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسی اړي نوي او دا سیمه به آزاد قبایل یادېږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړي دا کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او دا درې دې ښکاره کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی، اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کاله وشول، تیر حکومت خو پر ځای او ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وې ټول نړۍ هم پر رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نه شول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت ونه شو؟ لزګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وسنه وچ راوځي یا په خپلو پټیو کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلی، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو ویني چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسه روانه وي او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو غوتې نیولې دي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو او ډېر یو ضعیف برخود په داخله وکړ. کنه باید له دوی سره متقابل عمل اجرا کړی وای تر هغه دوی د بیا ځلی لپاره دا ځنه وای کړی.
خغله اندر زغواړم وایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړل. د طالبانو لوی درستیز قاری فاسیودین فطرت څور از مخ کې د ننګرهار سره د سیمه توره غالي او پرون هم فکر کوم پکتیکات تللې او الټ څرګندونه کړې دي. د پوار ور ویل دي چې موږ له پاکستان یا له دغه گاونډي سره خې اړیکه غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې ار څوک تیرایو کې جواب ورکو. د دفاع وزارت د دوی ویاندم ویلو چې موږ دغه د کونړ د ورستو وروستیو بریدونو جواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې ځوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي. علاقه ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قومندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه کړي دي د دوی د دغې خبره کامیابی کې، ویل چې پاکستان لوی لاس درلوده. دغه دوه دریزونه دي، یو ښه صفت کوي او بل وایي چې په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پرېږدو. ولې یوه خوله نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړی صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده. د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیرو وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې هم خپل نفر لري. ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو. مګر هیڅکله به افغانان خرڅ نشي او دا دوی نشي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده او د جنگ له تاریخ کې موږ وایو موږ تر اوسه پورې دا چې منظم او دنو چې پاکستان د اردو په مقابل کې جنگي، خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي. هغه هیڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بیا ته مراجعه وکړي، ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکی چونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولتي دغه د ډیورن مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لري د زموږ ډیرو چارواکو زموږ ډیرو ډیپلوماټانو زموږ ډیرو سفیرانو چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسوي کې په میډیا کې همدا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودي. دولس غوښتنو کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې همدا دي چې د ډیورن د کار کې په رسمیت پیژندل دي او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطا کول دي. نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نکي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډیر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په وبو کې لاو شي دي او نور به هم لاو شي. یوازې د تورنټو ویشتل دا د موږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نامنهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي، نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستی توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي په دې ارتباط باندې. د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې، یعنی دغه اونۍ په دغه څو ورځو مخکې، د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي. د
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقې وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کونړ او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته تحقیقي همکارانو ته او قهرمنو اوریدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، د پاکستان افغانستان یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلي کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامې مخته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مثلا ډېر پخوانه ده، د کرنیل صاحب د وخت نه پسو په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته خر پروژې دي، د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته د شان یا نور اټادو تراوري چې پیږي کی او کار کرا دی غواړي چې وخیږي د پامیر سرچینو ته او هلته غواړي چې د ستاسو نقطه کې د شان چې پیږي کی رادار ناشتي تکه د کونړ داسې مچدا دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و، د شل کال روان دي. دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
نا کله چې دا بریدونه شروع سول د شل کال نه دي فکر کوم لا د تقریبا د نه هم کار دی خاطر شو سوي په همدغه وخت چې کله دغه بریدونه شروع سول وروسته کراکټر داعش مې سره راغی په عراق او په سوریه او په دې کې داعش کاکرا ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بوره او په پاسر په شنوار او په نګرا په دې کې ولیدل څه داعشان دا سیمه د تخلیقي بل لاس او اهداف نه لري. دا د طبيعي وبستا ما وخت ذکر وکړ چيني دي او که چیرې بیا که د مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له جازو لالولاد وکړه او ته یک مراد ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کوي زور کوي کېږي دوی هوښیار پدې چې دوی خپل ګړو ته هم ګوري. دې کې اوس مثلا پروژه ورکړسته د سیمه تخلیه سی باید خلک د جنه په ډول باندې ووزي او د مشکوب ډول باندې کسان راځي. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کوي ځکه چې ټول اندر رواني د ازغان تر مسؤل تقریبا په یو جوړ کې کړل چې هغه سپی دې دوران فرضي خالي کړخه سو جوړ شوی او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متره یا 150 کیلومتره رانه به هدا ډیر چا پلان درغله اته افغانستان خاور چې خاور خو تر ټکه په لخوا د دوران د فرضي کرخه به خواته وران درځان تر د کونر اوبو پر را د کونر سینه پر نه زیرا غله ده. یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام ورته به استفاده ام کوي نور د کونر د بمبار کوم خاص لا تو هدف نشته. دا نقطې پامیر نقطې پامیر خورونه نیول دا د سیمه چې زنګلی سیمه ده اته وبو موجی دی چینی موجی دی اسکر خزوت بل لات دلیل نه دی.
مننه کوم خغل مارج تاسو په لاین کې پات شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، خغل عبد اللطیف متین د ملګرو ملتونو په خوانه کار کوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولای کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان لوري دغه سي بریدونه شوي دي چې خلک په تشویش کې کړي دي، علت څه دی او تاسو څه ارزونه لري په دې ارتباط؟
نومره خطاست معرفت او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه. دانو ډیر زړه موضوع ده، نو موضوع نه ده دانو لکه څنګه چې معرفت شرح ورکړه کله چې دی ډیورن فرضی کرخه از قرارداد لاسلیک شوې دی دی غوړې چې د مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو دی اوریدونکو د پام وړ هغه دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې سره باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېر بریده پورې په ډېر غلط پوهې غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته دوی غو رئیسی د طالبان حکومت نړیوال ته داسې ورخی چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډیره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی دا فرق د اغېز را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کیږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په بل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامې اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، عساکر یې د تعلیمات نامې او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کیدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې دې نه چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی مارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بیرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجې د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپلې دغې وروستۍ راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشحاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریځونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریځ نه شي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریځ ولري؟
ګورې درسن، دغه دریځونه عام فریبي ده، یعنی خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې مونږ یادوري وکړل چې علت او دلایل د مونږ په نظر باندې د متین صاحب نظر محترم ده، مختلف نظریات دي چې وړاندې کیږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په حیثیت د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولای مثلا برید بهته جواب تر هغه اندازې پورې ورکړي چې دوی بهته پنجاب ولي. راتګه پور د افغانستان خاوره ده او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمه باندې کیږي او پاکستان د خدای بې تفاوته پښتون پښتون مړ کیږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه او وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي دا تم متم سره پاکستان حصه کوای شي، ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده. دوی پخوانم چې انګریزان راتللي نو راتلله ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره پوره وه. په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه 75,000 عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 یې په اول نه جاوملا کې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان سو 10,000 او سره حرکت یې وکړ، لاړه تر اصفهان پورې ورسېده. دلته یعنې همت پکار ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګه پورې جګړه نه کوي. کله چې زور فشار پر راسي په شاتګ باندې کوي، مګر افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کې جګړه تر ډېری پورې معلومه ده. دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت ته په کار دا چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالو حقوقي ادارو ته په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه. په تفاهم موجود دي، لکه د کرزي صاحب په وخت کې، د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی په کلاس و جایدې چې خلکو ته ورسي مرسته هغه وکړي، دوی خپله هم کوشش کوو چې حکومت له سیمې نه وباسي. او دا کار یې کړی ده، رینجر موټرو په د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و، کومک ورسره کوو. که اوس هم داسې یو مسله وي هغه جدا کړه، او دا چې افغان ته راواخلو لرې که د دې خواته راوړه بیا مطبوعاتو که دانه کېږي، که چېرې افغان تار نه مني لامیه ورکړه، په رسمي توګه باندې وزارت خارجه دې لامیه ورکړي چې دغه
بله مننه کوم ښاغلی مارج. ښاغلی متین، لکه څنګه چې ښاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر، پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوي هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام دسي او لاره ولټول شي، د اقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي.
نه داسې نه ده، دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي د موږ نه دید مغمره دی، د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان نه د باندې فکر نه شو کوی، په دا سیمه فکر نه شو کوی، په نړۍ فکر نه شو کوی. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولی په تاریخ کې، دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه، افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه ترې اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي، او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو دپاره جنګېږي. نو هند بیا د دو دپاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي خپل اجراءات کوي. نو دا د کومره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نوره علاقه مندي د سیمې د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان د موږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان د موږ خبر مني، تاسو راځئ موږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین، که خبرې مو راټولې کړې چې یو دقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي، مهرباني.
مننه، د ما خبره نهایي هم ده چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، تاسو وروستی پیغام به مو اورو په ډېر ثانیو کې، لطف کوئ. مننه.
بالکل، دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا موجي حکومت ته دغه اصلي ادرس ته د مراجعه اوسي، علل او عامل دده به تشخیص کړي چې دغه سیمه ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا، دوی سره باید خبره وسي، او که د دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي، دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغه سي یو خیالي کرښه رامنځته شوې ده، او دا هم یو بصوبه وطنه
ډېره مننه کوم
د عمران خان د مورته مور دوران په منځ کې دا درته انګلیسي سره د خبرې سپینه کې استفاده کیږي.